د ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی د کراچي پونتون په یو ویګن ځانمرګ بریټ کې د دریو چینایي وګړو په ګډون 15 کسان وژل شوی او ګنشمیر نور ژوبل دي. خبر شوی ویډیو کې ښکاری 14 په برخه کې یو ښځه تر سره کړي. بلوچ لیبریشن آرمی یې زمواري قبول کړي. امریکا د ملګرو ملتونو هغه راپور ته خبرګون خوډلې چې پکې ویلې شوې د امریکا ځنې پالیسۍ د عادي افغانانو په ځانګړي توګه د میرمنو او ماشومانو د وضعیت د خرابېدو سبب شوې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سه هی چارواکو ته امر کړی د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو کې د پولیو ناروغي ختمون کمپاین په بیړنۍ توګه پر مخ بوزي او د هیواد څخه د دې ختمون لپاره ممکنه تمامې چارې وکاري. او د امریکا د دفاع وزیر په جرمني کې د سلويختو هیوادونو په یو غونډه کې د یوکرين لپاره د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې. بلخوا روس خبرداري ورکړي چې د یوکرين جګړه خایي جوهري وسلې کارولو ته لاړه شي. په دې خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې او ری موږ سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی دی او نن د نه ورځ د کال 2023 اپریل د میاشتې شپږم نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د کراچي پونتون په یو ویګن ځانمرګ بریټ کې د دریو چینایي وګړو په شمول 15 کسان وژل شوی دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلانی میمن وای چې دا سیخکاری چې دا یو ځانمرګ بریټ دی چې خای یو بورقه کې رانغښتې میرمن پکې لاس لري. بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د دې ځانمرګ بریټ ذمواري په غاړه اخستې ده او دای ذمواري قبول کړې ده او وای چې بریټ شارمی بلوچ په نوم باندې یوې میرمنې چې په برمش مشهور وه هغه کړی دی. په دغه حق باندې ویډیوګانې راپورونه هم په میډیا باندې خپاره شوې دي چې هغه د دغه بریډ پورا یو ویډیو تفصیل لري په هغه کې او د دغه په اړه باندې په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې هم بحث روان دي او د پاکستان د حکومت لخوا چارواکي وایي چې دغه تدوی امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې په دغه پیښه کې کوم مسؤلین دي دغه پورې د دوی لاس ورسي او دغه خلک د قانون د لاندې د غیر سره خپل کاروي وکي او یا هغه عدالت ته راوستل شي. دغه د کراچي بریټ په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان په یو شمیر نور برخو کې د دین وړاندې هم د گوادر بندر باندې کارکونکو چینایان هغه په هدف کړی شوی دی او هغه پر ضد باندې بیا د چین لخوا سخت خبرګون هم مخې ته راغلی دی چې موجوده کمبریت شویلې په دې باندې هم چړنکار فکرمند دي چې غنه په پاکستان کې چې د چین کمې پانګې دي په هغه باندې به هم د دې بد اثرات وي یا بد اثرات کیږي. د ډیوریډیو خبريال ذوالفقار بیټنی په دغه باندې تاسو ته یو تفصیلی راپور د کراچۍ نه وړاندې کوي.
نصر الله صاحب دا خو نن د ماسپخین 2 بجې شاوخوا د کراچۍ پوهنتون دننه د کنفوشیس ډپارټمنټ چې په کومه کې چاینیز لینگویج یا کلچر زده کوونکو ته خوده لیکيږي دا غي د گیټ یا دروازې تر مخه یو ځانمرګ 14 شوي چې په کومه کې درې چینایان وګړي وژل شوي دي چې په کې دوا خزي دي او یو په کې سړې ده. دا درې واړه استادانو په دې کې یو د ډپارټمنټ ډایرکټر هم او ورسره یو څلور کس نور ټپيان شوي دي.
جی نسول الله صحیح څنګه چې تاسو وویل چې درې کسان یو په دوه زنانه دی یو په سړې دی ډایرکټر پکې هم دی دومره غټه په خښوې ده د دې ذمہواری چا په غاړه غسته.
نسول الله صاحب بی ایل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی چې کومه په 2006 کې پاکستان لخوا تور ډل ګرځول شوې ده یا لا قانون نه لري ډل ګرځول شوې ده هغه د دغه ذمہواری غسته ده. خو پولیس ویلی دی چې مونږ یې پلټنی پیل کړی دی دا بی ایل ای چې کومه ډله دا دغه وار په وار دغه وای چې د بلوچستان حکومت یا د بلوچستان چې کوم وسایل دي هغه مونږ په خپل لاس غواړو نو دی وار په وار په داسې چینایانو باندې پاکستان کې ځای په ځای دغه سی بریدونه کړی دي. خو پولیس ویلی دی چې مونږ یې لا پلټنی پیل کړی دی او زر به مونږه د قانون د وړاندې هغه خلک چې په کم دی کې تورن دي یا کم خلک پړ دي به د قانون د وړاندې راوړو.
د ورستی حال لپاره چې دغه پیخي ورستی حال څه دی راځي چې د ذوالفقار بیټنی څخه په دغه راپور کې وره
د کراچۍ پونتون کې د نننا کنفوشیس ډپارټمنټ ترمخه په یو ویګن ځانمر غبرت شوه چې د کراچۍ پولیسو مشر غلام نبی میمن په وینا چینایان پکې نه خکړې شوې دي
دا کومه پیښه چینن شوې په دغه کې تر دې وخت چې کوم معلومات تي سلور تنه پکې وجل شوې او سلور نو ټپيان دي موږ دغه پیښه ښکار شوې تنان بیا دې زینا روغونتون ته وړي او د وجل شو جسدونه مو د چیپا خیراتی ادارې سبخانه کې ایښو دي
د دغه ځانمرګ بریټ ذمہواری د قانون نلری ګرځول شوی ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلی خو پولیس وایي چې پلټنې پیل کړې دي بلوچستان لیبریشن آرمی وخت په وخت دا وکوي چې زموږ وسایل باندې خپل حق او اختیار غواړو دا نوم به زل نه دی چې په پاکستان کې چینایان په نخ کړې شوی دي تیر کال د جولای په 14 منیټه د پاکستان شمالي سیمه کې چینایان انجنیران چې د داسو ډیم باندې کار کوو دا غو په بس باندې بریټ په نتیجه کې د 14 تنه وژل شوی وو کنه تنه پکې د چین وګړي وو هم دغه ډول چین د پاکستان سره په شریکه سی پیک پروژې باندې کار کوي چې لاملای بیا چینایان ځای پر ځای د داسي پیخوخ کار کوي د دغه پیخې په اړه د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبری غونډې ته وویل
د دغه پیخې په لټنې روانې دي حکومت خلک چې د ترهګرۍ لار خپلوي هغه زمونږ مرګري نشي کېدلې دغه د پاکستان دښمنان دي خو موږ ورته وایو دغه سپریدونو څخه نه حکومتونه یریږي او نه خلک د دغه پیخې ریپورت به زر راځي بیا به د ککړو کسانو پر ضد د خپل سکیورټي ادارو سره ودرېږي
کنفوشیس انسټیټیوټ نه یوازې د چې پوانتون کې د یوې سانګې درجه لري بلکې د اسلام آباد په نمل پوانتون او د پنجاب پوانتون کې د یوې سانګې په کچا پیژندل کیږي دلته ځکه کونکو ته د چینایي ژبې او کلتور په اړه زده کړې ورکول کیږي ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ
قدر من اوریدونکو تاسو د ذوالفقار بیٹنی څخه دغه تفصیلی حال واورید او اوس هم زو د وتلی خبريال او څېړنکار اسماعیل خان سره په لوتہ چاغینه به په دغه اړه باندې پوښتنه کوو چې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری به اوس حال وي آیا په دغه باندې کوم منفي اغیز کېدای شي نو اسماعیل خان صاحب تاسو ترکلې کو ستړي مشي زه فکر کوم چې اسماعیل خان صاحب سره زمونږه رابطه لانه د بحال شوې څنګه چې هم دغه سره زمونږه د ټلیفون د لارې یا د سکایپ د لارې رابطه برابریږي نو په دغه موضوع باندې په دغینه تاسو پوښتنه کوي چې په پاکستان کې د چین چې کوم سرمایه‌کاری ده یا دغه چې کوم ملته پانګې دي په پاکستان کې په دغه باندې به د داسې پیښو منفي اثرات وی او کنه یاد دی چې د دین وړاندې کوم په داسو ډیم کوم پیښه شوی و نو په هغه باندې هم د چین لخوا سخت خبرګون مخې ته راغلی وو او د هغه پیښه سره سم په چکم گوادر بندر دی پاغي کې تر ډیر وخت پورې کار هم په دغه باندې تړل شوی وو نو د دې پیښه با دغه سرمایه‌کاری په دغه پنګو باندې کوم داسې بد اثرات وی په اقتصادي اړخ باندې پاکستان لپاره سمره مشکلاتو کې اضافه وکي د هغه پښتنې دي چې په دغه باندې بمنګ د اسماعیل خان صاحب سره خبره ترې کو څنګه چې هم دغه سره زمونږه رابطه برابرېږي نو د غوې نظر به اخلو اسماعیل خان صاحب تاسو سره کله کو ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او اسماعیل خان صاحب کده دغه پیخي تګورو نو په پاکستان کې د چین سرمایه‌کاری په یو شمیر مدونو کې شوې ده او غوې کړې ده په دغه بعد د دې کم داسې منفي اثرات وی
نو اثرات خو به اوس پته لګي ځکه چې مخکې هم دا رنګ چې پیښه شوه اوس تاسو په یادو کې په داسو کې شوه وا نو دا غي نه پس چین ډیر زیات غو پریشان او پاکستان سره خبرې تیرې شوه او بیا د کارونو هم مختلف دغه باندې پروژو باندې خپل کارونه بند کړو د چین د پاره مشکل دار چې یو خو د ملکی سطح باندې د ریاستي سطح باندې د پاکستان او د چین ترمنځ سره پروژې دي چې هغه کې دواړه یو ځای په ګډه کارونه کوي خصوصدا چې دغه دي چې پاهي کې شخصي چینیان لکه دغه کراچۍ کې چې اوس کوم دا اوس ریاستي یا حکومتي پروژه نه و خو د چین خلک راغلي دلته کاروبار هم کوي دلته سبقونه هم کوي د تدریس هم کوي نو دغه داسو دغه نه پس بیا فوج نغې دا غوښتنه کړې وه چې شخصي وي او حکومتي په دوړو دغه کې دی د پاره د سکیورټي ښه تنظیم وکړي شي. نو دغه د پس موده کار بند مو بیا فوج د دې د پاره یو خاص ډیویژن د دې د امنیت لپاره دغه د پاره یو خاص فوج خپل یونټ جوړ کړی و او دغه کړو. او په دې سکیوم تاسو وګورئ دی کې هم سره د پولیس په ګاډي کې او سره د پولیس نفرو دغه پکې خو خو ځانبرګه یا فدایي یا خودکش حمله زما خیال دی چې دا ودرول او د دې کول لګون دی ګرانی. نو لګو دې سم مشکلات په حکومت ته خامخا را پیخیږي چینیان چینیان ته بیا اطمینان ورکول یا چینیان په دې خبره باندې پویول ځکه چې چینیان دې معاملې کې حساس دي. نو دا څه د سرمایه کاري څه دغه خو نو دا اوس ته مو چې استادان دلته کې سبق کول وغیره لپاره راغلو خو چینیان دې موضوع باندې حساس دي. یو ځل بیا په پاکستان هم سر پدې باندې پتو پدې موضوع خبرې گئی.
اسماعیل خان صاحب د پاکستان د پوز لخوا تاسو ویل چې ځانګړي ډله د چینایانو تحفظ د پاره جوړه شوې و. نو د پاکستان لخوا په پورته کړې شو ګامونو باندې سومره د چین لخوا اوس ګوتی پورته کې دی شي یا په هغه باندې یو قسم لا د غوی پښتني راولړی دی شي
ته ما خپل خیال دا دی چې دا خو ځان له ځانګړي دا حادثه وشوه. چینیان په دې باندې په خپل باندې هم پوي دي چې فوج یا پاکستان حکومت کم قسمه ګامونه پورته کړی دي یا پورته کوي شي او کم ګامونه غي پورته کړی دي. نو هغه ته خو چینیان وته ګوري اوس دغه رنګې پیښې د دې مخنیوي کول ډېر ګران ده. په دې باندې چینیان هم په دې باندې زیات پوهیږي خو زه بیا هم فکر کوم چې په دې موضوع باندې به د چین او د پاکستان بیا خبرې ترې کیږي.
ډېره مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو او دا اسماعیل خان صاحب چې مونږ ته تفصیلی حال راکوه د کنفیوشیس انسټیټیوشن یا دغه اداره دا داسې شي کنفیوشیس چې کوم دینو دا د چین یو لوی پلاسفر او سیاستمدار تیر شوی دی کوم چې د چینایانو په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د هغوی په کلتور کې ځلاند ستوري دی. د چین تاریخ او کلتور مخ په وړاندې بوتلو په خاطر د یاد هیواد خارجي هیوادونو لپاره د زده کړو یو خصوصي پروګرام لاندې دوی کار کوي. خو څېړونکي وایي چې چین د دې ادارو د لاندې خپل خارجه پالیسۍ چې کوم دی نو هغه تقویه کوي یا هغه مخ په وړاندې بوزي. نو په دې حق لبانې د وایس اف امریکا د خبریال جیم مارینو راپور تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د چینایي ژبې او کلچر په اړه تعلیمي ادارې یا کنفیوشس انسټیټیوټس په لاتینی امریکا کې اوس د تجارت کاروبار او قرضونو علاوه په کالجونو کې یو شمیر نور پروګرامونه هم لري. بیجنګ دا پروګرامونه په کال 2004 کې شروع کړی وو چې طالب علمان پکې د ماندرین ژبه کومه چې په چین کې ویل کیږي زده کړي او د چین په کلچر ځان پوه کړي او بیا د چین په تعلیمي وظیفو حالته لاړ شي. په لاتینی امریکا کې دغه سه کنفیوشس انسټیټیوټ لومړی په کال 2014 کې په مکسیکو کې شروع شو چې بیا د ټولو سیمې په درشتو ملکونو کې خواره شو. سیړونکي وای د دې مقصد د چین اثر زیاتې دل دي. جیک ګیلسټریپ د کنفیوشس انسټیټیوټ لیکوال دی.
China is seeking to create
چین غواړي چې په لاتین امریکا کې د مستقبل مشران پیدا کړي، کاروباري مشران، سیاسي مشران او سفارتکاران، څوک چې د چین په کلچر پوه لري او څوک چې نړۍ ته د چین په سترګه کتلای شي.
د ایکوادور په کویټو ښار کې د سان فرانسیسکو یونیورسيټي کې هم دغه سی یو اداره ده چرته چې اکثره طالب علمان وای دوی د چین د مالی مرستو لکبله دغلطه سبقونه ویلو فیصله کړی ده. انټونی ټروجیلو د کنفیوشس انسټیټیوټ طالب علم دی.
خوسته نستا اتاپا کې ست
زه په انټرنیشنل ریلیشنز یا په نړیوالو اړیکو کې کار کول غواړم او زه پویم چې د دې ادارې لکبله به زه په چین کې په اسانۍ سره خپل ډیګری پوره کړم.
په کال 2010 کې د کنفیوشس انسټیټیوټ په پرانستلو سره د سان فرانسیسکو یونیورسيټي په دغه څانګه کې د طالب علمانو شمیره د سلويختونه 300 ته ورسیده. دانیالا جیمینیز د کنفیوشس انسټیټیوټ طالب علم ده.
د لاتینی طالب علمانو په هیڅ مونږه په بهر ملکونو کې د نوکرو په لټون یو.
د لاتینی امریکای ځینې تعلیم پوهان د چینایي ادارو لخوا په تعلیمي ازادۍ پریوتی اثراتو باندې اندېښمن دي. پارسیفال د سولا د بیلو فاونډیشن ډایرکټر دی.
mientras más lazos.
په لاتین امریکا کې د چین په سرکاري مرستو کامیاب شوی پروفیسران به په چین تنقید نه کوي او داسې به د چین نړیوال شهرت ته ګټه رسیږي.
د امریکای خارجه وزارت هم د چین دغه ادارې د کمیونیست ګوند یو داسې هڅه ګڼي چې غواړي په نړۍ کې د تعلیمي ادارو ازادي متاثر کړي. خو په واشنگتن کې د چین سفارتخانې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د چین دغه ادارې د امریکایي یونیورسيټانو په قوانینو په سختۍ سره عمل کوي. ځینې لاتینی امریکایي تعلیم پوهان هم د چین د دغه دریز ملاتړ کوي. نوبرټو کونسانی په ارجنټینا کې د کنفیوشس انسټیټیوټ ډایرکټر دی.
استادان ډیر محتاط دي. دلته د سیاسي اقتصاد کلاسونه نشته، صرف د ژبې په اړه درسونه ورکول کیږي.
د بشری حقوقو په څیر ځینې ډلې په کنفیوشس ادارو تنقید کوي چې ګنې په دغه ادارو کې په تایوان او بشری حقوقو په څیر د چین د حکومت په اړه په نازکو موضوعاتو باندې په کلاسونو کې خبرې نه کیږي. څېړونکي وایي د دې مقصد د چین یو پاک عکس نړۍ ته ښکاره کول دي. ایډم ریټسلاف د لاتینی امریکې تعلیمي ماهر دی.
In the case of the
Confucius idare aksar da tasvir yow arkh shkar kawi dui da chin yow khas tasvir shi chi la tanqid faqwi
ahar sa ko da chin da Confucius idaro pa ala nazaruna badal badal di kho reportuna wai da ga idare pa latini america aw nora nalai ki dere patundai sara khoregi. Bakhtawar Shah, Voice of America, Diva, Washington DC.
د بلوچ ملت پاله ډلو لخوا چې کوم غي وسلواله مبارزه چلی یا روانه کړې ده، دغه وسلواله مبارزه د پاکستان حکومت لپاره څومره غټ چیلنج دی د امنیتي ادارو لپاره چې دغه مخنیوي وکړي. په دې باندې زمونږ همکار افتخار حسین دا وخت موږ سره په سټوډیو کې ناست دی، دغه نظر اخلو. افتخار حسین بخیر راغلی، سړی مو شي.
مننه شوخ ممن،
مننه ستاسو. افتخار حسین، د بلوچ چې کومه ملت پاله یا وسلواله ډلې دی، دوی د خپل کومه مبارزه جاری ساتلې ده، ولی دوی د خپل مبارزې ته دوام ورکړي؟
یقینا دا اوس غټه پوښتنه ده. دا ورسته پیښه چې په کراچۍ کې وشوله، چې آیا دا خو کمیږي نه، اوس زیاتیږي. آیا دې پوښتنې ته د پاکستان ریاست یا کوم سیاسي حکومتونو څنګه ځواب ویلې دي؟ نو ګورې ک تاسو دې ته وګورې، د پاکستان کې دننه چې د بلوچستان په خپله کې عام آبادی د عام خلک ته عام وګړي دي او کوم ملت پال دي، د اغوی ګیلې او د اغې سره سره چې کوم نور د اغوی غوښتنې دي، هغه تر اوسه پورې کمې شوې نه دي او زیاتې شوې دي. هغه څنګه؟ ځکه چې یک اول تاسو دې ته وګورئ، نو دا په بلوچستان کې چې کومې قدرتي زیرمې دي یا وسیلې دي، په هغه کې ګیس یا په نور وسیلو د غلطه چې کوم قیمتي کانی دي یا نور وسایل دي، پاغه باندې پوره اختیار وو. خو ور سره د غلطه کې بیا د چاینا لخوا چې کوم زیاتره انویسټمنت کیږي، سرمایه کاری کیږي، نو په هغه کې د دوی برخه دوی غنی چې دوی ته نه ورکول کیږي. بیا گوادر پورت چې دی، دا یو ډیر غټ ستراتیژیکی اساسه ده. نو په هغه کې دی وی چې را ځای خلکو تجابونه یا نور چې کوم په هغه کې سہولتونه دي دوی ته نور کول کیږي. موږ په پاکستانی میډیا کې مختلف وختونو کې، په انګریزي خبرونو کې، په ایډیټوریلز یعنی اداریو کې، ور سره په ذاتی رائے کالمونو کې، او دغه رنگ به هر چې کومه میډیا ده، که اغه د نړۍ انګریزي خبرونه دي یا اروپאי هوادونه، په دې ټولو کې په دې باندې لیکل راځي. په هغه کې یو خبردار چې د پاکستان حکومت په سیاسي کچه باندې بلوچ ملت پال ځان سره یو ځای کړی نه دي، قانی کړی نه دي. داغه وجه سده، داغه وجه ناکامي ده خو دل کیږي چې د پاکستان یو سیاسي حکومت هم تر اوسه پورې، که هغه د پیپلز پارټي او که هغه د مسلم لیگ نواز ډلې او که هغه د عمران خان حکومت ورسته چې اوس لمنځلاړو، نو دوی التکی په بلوچستان کې هغه مرواک اختیار نه لري، ځکه چې دغه التکی پوش پر زیدي او صحیح واک اختیار شیدې د پوش سره. تاسو په ورسته و کې زب 13 هفته چې ده ما مقدر سوک چې د بلوسو یو علامت جوړ شوی دا غوی د کړمو دا غوی د مشکلات او دا غوی د غختنو، او هغه به درکه خلک چې اغوی دا تور لګی چې په زرګونو دي او هغه به درک دي. نو هغه وی چې رمنګ د پور سره خبرې کول غواړو، زمنګ دا خبرې سیاسي حکومت نشي حل کولی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پا په بلوچستان باندې دوه ورځې مخکې خبرې کړې دي او ویلي چې زه به د دوی سره غږ وچتوم، نو دا غږ به د چا خلاف وچتي؟ دا په خپل د بلوچستانو پښتنه ده. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا ځکه زیاتیږي چې په بلوچستان کې دا عام آبادی چې کم ده یا عام بلوچ څه دی، هغه د دې مبارزې نه، د دې جګړې نه ځان بهر نه ګڼي، هغه دې ته توان ورکوي، هغه دا په ایډیالوجیکل یا د سوچ په کچه باندې چې دی قبلی، هغه د دې ملګرتیا کوي. نو تر اوسه پورې تاسو که نن هم دا بریدو ګورې په کراچۍ کې چې شوی، دا یوې جینې کړې، یوې زنانه کړې دی، نو دا د دوی هغه ژمنه ښه، یا د دوی د ننه چې کم هغه نفرت یا دوی ته چې کم مشکلات جوړ شوي هغې لپاره دوی کومه لار اختیاري، هغه ټول احساسات ښیي د دوی.
بالکل، او افتخار دا خو د پاکستان خپل ملکی آئین لاندې، قانون لاندې، د آرټیکل 61 یا یو شپېته چې کوم دغه دی شق دی، دغې لاندې دا د دوی خلکو خپل ځای حق دی، د حق غوښتنه چې دی کومه کوي. د پاکستان حکومت لپاره د پاکستان پوځ خپل هم یو ډله جوړه کړې ده خصوصي د چینایانو د تحفظ لپاره، د دا قسمه پیښو مخنیوی کول څومره غټ چیلنج دی؟
ګورې د پاکستان حکومت که د هغوی دریز دلته خپل اوریدونکو ته ووایي نو وخت په وخت یې ویلي دي چېره دغه ترقی به خوشحالی راولی په بلوچستان کې او د بلوچستان په خلکو به دا لګول کیږي. د ریکارډک چې کومه اوس ورسته لوزنامه شوې په هغې کې هم ویلي دي چې په دې کې به خصوصي په بلیونونو روپۍ چې دي نو دا به د عامو وګړو په ای تسهولتونو ورکولو د هغې په خیر ښېګړه باندې به لګول کیږي. خو که تاسو وګورئ هلته کې اکثره چې کم رپورټونه راځي نو که څه هم هلته کې دومره رسۍ نشته دی د مطبوعاتو چیرې ګنې یو آزاده رائے خلک جوړه کی او آزاد معلومات ترلاسه کی، هلته کې داسې څوک نشي تللی. نو که موږ وګورو هلته کې د پاکستان حکومت وخت په وخت دا خبره کړې ده، بیا د سپیشل بریګیډ چې کومه یونټه ده د پاکستان پوز جوړه کړې ده د دفاع لپاره، بیا دی وی چې په گوادر کې هم داسې پروګرامونه لري چې خلکو ته سہولتونه ورکړي، هغه د ریس په خپل ځای سیاسي حکومتونو ویلي. اوس راځو چیلنج، ګوره چیلنج ځکه دی چې یو خوا د طالبانو لخوا هم بریدونه د بلوس په سیمو کې او خاص توګه د پښتنو په سیمو کې، په دغه پاکستان کې د ٹی ٹی پی چې کم بریدونه دی زیات شي ویني یو خبره، او کدا سه سره د بلوسو لخوا زیات شینم دا ډیر مشکلی. بل خبره دا ده چې دا د چینایي وګړو خلاف کیږي، د ټولو نغټ مشکل کار چې پاکستان ور سره مخ کې دی شنو هغه دا اوس دا صحیح شمیر شمار شمیر خو نه دی معلومی، خو په زرګونو چینایان دی په پاکستان کې او هغه په عام ژوند کې اوسیږي، نو د هغې د بچ کولو او دریم چیلنج دا دی چې دا په ډیپلوماټیک چا پاکستان ته ډیر غټ چیلنج ورکړي، ځکه چې د دې نه پس په بیا څنګه چې په داسو کې خلکو وجلې شو دغه سي په کراچۍ کونسلیټ باندې شو، نو دا غي نه پس هم د چین د دوی سره د نن خبرې شوې که دی سه هم بیا معاوضه ورکړي دی او پاکستان ته ویلو چې را دوی خلکو تحفظ کوي. یو عام چینې په پاکستان کې څنګه دی محفوظ ساتي؟ هغه په خیبر پښتونخوا کې او په کراچۍ کې، نو دا څه خو بنی چې ګنه هغه به سره په یوسو مخصوصه زینو کې او دننه په ودانو کې وي، نو دا وته به مشکل ډیر پیدا کوي.
ډیر مننه افتخار حسین تاسو.
مننه.
خبر من اردن کوس هم لاړ شو اسلام آباد ته، د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین د وخت موږ سره ټلیفون دلاري ملګری دی او امغه سره به د کنفوشیس چکم سنټر دی د دې په حواله باندې خبرې ترې کوچې. دا په پاکستان کې په کوم کوم ځایونو کې دي او د دوی دغلته کې کار څه دی؟ نو ارشد حسین تاسو ته په خیر اغلی وایو، ستړي مشي.
ډیره مهرباني شپاک ته درانه اوسه.
مننه ستاسو، مننه ارشد حسین. درته وایي چې په پاکستان کې کنفیوشیس چې کوم ادارې دي دا څومره دي او یا نورې هم داسې چینایي ادارې شته چې هغه د چینایي فرهنګ، کلتور یا د ژبې لپاره کار کوي؟
جی، څنګه چې تاسو ته پته چې کله د پاکستان کې د پاکستان چین کوم چې د راهداري پروژه وا سی پک چې ته ویل کیږي هغه شروع شوې دي، نو دا هغه را په دې خو موږ وینو چې را په پاکستان کې کوم چې چینایي ادارې دي، خاص کر تعلیمي ادارې دي چې د چین ژبه او فرهنګ خي، نو هغه هم په زیاتې دودي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا تقریبا دا 15 ادارې دي، د کنفیوشس ادارې دي چې چینایي ژبه او فرهنګ خي. دا په اسلام آباد کې چې کوم نمل یونیورسيټي ده په هغه کې دا یو اداره ده، کار کوي. اداره 2015 راځي دلته کار کوي. دغه شانتي داسې یو اداره چې دینو په لاهور چې کوم د لاهور یونیورسيټي ده یا د پنجاب چې کوم یونیورسيټي ده په هغه کې کار کوي. داسې ورسره ورسره چې دی نو د پنجاب بل ښار چې دی سرګودا په هغې کې یو یونیورسټي ده، هلته هم د کنفیوشس انسټیټیوټ یا اداره کار کوي، او ورسره په دې وروستو کې چې دی نو په فیصل آباد چې کوم د کرکیلې پوهنتون دی یا اګریکلچر پوهنتون دی، نو هلته هم داسې یو اداره پرانستل شوې ده، او هغه ځایي خلکو ته چې دی نو د چین د کلتور د هغوی د فرهنګ د هغوی د ژبې په اړه باندې زده کړې ورکوي. او بیا د دې نه علاوه نورې چې کوم په پاکستان کې کوم ایلیټ کالجز دي لکه ایچ ایس ایم کالج شو یا لاهور ګرامر سکول شو، نو هغوی هم د چینایي ژبو خلکو ته د زده کولو سهولیات ورکوي. نو دا پنځه ادارې دي ټولې په پاکستان کې چې دا کار کوي، او دا د چین د حکومت سره تړلې ادارې دي چې دلته دا قسمه زده کړې ورکوي.
ارشد حسین، بل پوښتنه دا چې د دې ادارو زده کړه کوونکي څوک دي او په دې کې کم معلومات دي چې هغه زده کړه کوونکو ته ښودل کیږي؟
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله په پاکستان کې د نواز شریف د تیر حکومت راځي چې کله سی پیک مخ په وړاندې پیل شو شروع شو، نو په پاکستان کې د چینایي ژبې لپاره د چین د کلتر د رسم و رواج په خپل باندې د خلکو تجسس سیوا شو، دا غیر لپاره د ادارې پرانستل شوې. د ادارو کې عموما چې کوم د چین چې کوم ژبه دا میډرین ژبه چوته ویل کیږي، د هغې تعلیم د هغې زده کړې د هغې ګرامر د هغې ادب وته خودل کیږي، او ورسره ورسره د چین چې کوم فرنګي اړخونه دي لکه د هغې د کلچر د هغې د دود دستور په اړه طالب علمانو ته زده کړې ورکړل کیږي. بیا کوم تاسو وایي چې را پدې کې څوک خلک سبقونه وي کم خلک سبقونه وي، نو تاسو ته به د ادارو د جوړښت نه پته لګي چې دا زیاتره په پنجاب کې دي، او یو اداره چې دا په اسلام آباد کې د کنفیوشس اداره ده، نو په دغه کې زیاتره د پنجاب صوبې هغه کم لاندینه طبقه چې ده یا میانه طبقه چې ده، د هغې خلک زده کړې کوي، هغې ژبه د چینایي زده کوي، او د دې بنیادي مقصد هم دغه دی چې د پاکستان او د چین د ولسونو ترمنځ رابطې سیوا کی، دوی د یو بل په دود دستور باندې پوه کی، او دا قسمه زده کړې دي ته ورکړي شي.
پاکستان کې د ځوانانو او پیغلو لپاره چینایي فرهنګي ادارې لکه کنفیوشس او یا دغه سي نوري څومره اهمیت لري، او یا دوی د چین په فرهنګ کې څومره علاقه لري؟
جی بالکل، تاسو ډیره خپل پښتنه وکړه. په خوا به د نوید لسیزي پورې په پاکستان کې د چین سره د پاکستان د خلکو دومره علاقه نه و پاتې شوی چې دا په 2000 په 2000 کې د سی پیک د پروژې د راتلو نه پس د خلکو په چین کې د چین په رسم و رواج کې او د دې په دود دستور کې چې دینو هغه دلچسپي سیوا شو، انټرسټ سیوا شو. خو په پاکستان کې موږ لیدلی دي چې زیاتره خلک د چین په کلتور د غي په جبه کې دومره علاقه غي سره نه لري، نه پکې دلچسپي لري، او دا موږ وینو چې په پاکستان کې زده کوونکي زیاتره دا هڅه کوي، دا کوشش کوي چې هغه غربي هیوادونو ته لاړ شي لکه امریکا شوا، برتانیا شوا، کم چې انګریزي ویونکي هیوادونه دي، او هلته لوړې زده کړې ترلاسه کړي. په پاکستان کې یا ناقدین دا هم تنقید کوي چې په پاکستان کې چې یا په دنیا کې په کوم ځای کې کنفیوشنس انسټیټیوشن دي، نو دوی د سیاستیاتو په حواله باندې، د جمهوریت په حواله باندې، او ورسره د سنسرشپ یا د بیان د ازادۍ په حواله باندې کورسونه نه خای، او یو داسې لیډرشپ په دغه ملکونو کې تیاری چې هغه د چین د رسم رواج نه او د چین د هر څه نه خبر وي، او د چین چې نړۍ ته په کم تناظر کې ګوري، نو په هغه تناظر کې د هغه ملکونه چې کم کې دا ادارې کار کوي، دا غیز د کوونکي په راتلونکي کې په هغه تناظر کې د نړۍ ته د نړۍ مسایلو ته د نړۍ کشالو ته وګوري.
ډیر مننه ارشد حسین ستاسي.
درانه اوسه ستاسو.
قدر منډ اوریدونکو، اوس هم ورځو بلوچستان ته، او د کوټې څخه د لیور اډیو خبریال حفیظ شیرانی صاحب دا وخت موږ سره ملمه دي. حفیظ شیرانی صاحب، نو به تاسو کوو چې په بلوچستان صوبه کې د بلوچ ملت فالا یا وسلواله کمیډلې دي، د هغې لخوا په چینایانو باندې کم وخت په وخت بریدونه شوي دي، د پاکستان د عسکرو پر ضد باندې د هغې کم بریدونه شوي دي، د هغې تاریخ، د هغې تر اوسه پورې چې په هغې کې کم مرګ ژوبله شوي، د هغې سره څومره معلومات دي؟ شیرانی صاحب، تاسو هرکلی کو، ستړي مشي،
په خیرونه جوړ تکړه،
مننه ستاسو. شیرانی صاحب، کومنګ ته دغه بلوچ ملت پاله ډلو لخوا چې کوم بریدونه شوي دي، د هغې تفصیلي وضاحت را تلګرا کوي.
بلی بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه یا ایالت ګڼل کیږي او لکه ورته له لسیزو راځي دلته نامه خورا ده او دلته حادثې وژنې بمې بریدونه چاودنې او ځانمرګې بریدونه ترسره کیږي چې زیاتره ذمواري بلوچ بیلتون غوښتونکي بېلابېلې وسله والې ډلې مني که موږ د روان کال د دې کال چې دا اوس شاوخوا څلور میاشتې پرتې ږي د کال 2022 د ټول بلوچستان د نامې د پیښو شمیر د ډیوا وکتونکو اوریدونکو ته وایو نو تر اوسه پورې په دا څلورو میاشتو کې شاوخوا 2 څلوېښت پیښې شوې دي په هغه کې 1 څلوېښت تنه چې دي هغه وژل شوي دي چې په کې شاوخوا 2 500 تنه د امنیتي ځواکونو عسکر دي او دا نور ولسي وګړي دي او د دې تر څنګ 85 چې دي هغه 122 او په امنیتي عسکرو کې هم 15 چې کم دي هغه په دې کې 85 دي په دا 122 تنه کې د دې زیاتره پیښو ذمہواري چې کومه ده هغه بلوڅ د تون غشتونکو ډلې منلې ده د دې تر څنګ لغه دا ورستو د ځینی مذهبي څندره وډلو هغه منلې ده د روان کال لوی پیښو پاله کړل د توامه چې په تربت سبدان سیمه کې د پر 15 جنوري د کال په اولنۍ میاشت کې د پاکستان د فوج پر یو کیمپ باندې یو بریج وسو د نړیوال بریج چې په هغه کې د پاکستان د فوج لس عسكر د پاکستان د فوج ویاندي اداري احتیاط له وینا چې لس عسكر پکې وژل شوی او دوی بیا په ځوابي بریج کې درې بریجر هم وژلي وو دا د دې بریج ذمہواري بلوچ لیبریشن فرنٹ څخه تنظیم منلې وو او بیا پر دویمه فبروري باندې په پنځګور او دوشتي سیمه کې په یو وخت کې په دادوالو سیمه کې د امنیتي عسکرو یا د سی دوار پر کیمپونو باندې د لید بریدونو وسه چې په هغه کې د پاکستان د فوج او یاندي ادارې په خبره بیا له امنیتي عسکر وژل شوی او شل او ثواب دي په دوادي بریج کې هغه ټول ملکړي وو وژلي وو د دې بریج ذمہواري بیا بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ان ای منلې وو او د دې مجید بریګیډ یو څنګه دغه منلې وو دوی دا تورم داوام کوي چې دې په دې بریج کې امنیتي عسکرو ته زیات امر جوړ لاله ولې
حفیظ شیرانی صاحب دې کې تاسو خبر وکړه چې بی ال ای دغه ذمہواري منلې را د دې تازه پیښې ذمہواري د منلو سره سم د بلوچ لیبریشن آرمی چې کوم مجید بریګیډ د هغه یو مشر ویډیو هم مخه تر اغلې د چپاغي کې هغه د چین صدر ته چین ته او پاکستان ته او پاکستاني ادارو ته او نړیواله ټولنې ته ځنې غوښتنې هم کې خو دي که د هغه چې کوم پیښې دي کړې دي او د هغه وروسته کوم ذمہواري دي اخیسته به ویډیو وی پیغامونه خبره کړي که د هغه لکه تفصیل تر راکې چې دي څه وړي په دغه خپل غوښتنو کې او د خبرداري پیغامونه کې دي څه وي
بلې د کتنې تاسو دا اوس تازه پیښه چې په کراچۍ کې کومه دوی ځانمرګې یو شجنا او دا د پاکستان لومړی غدې شجنا غدې بریدګر ده چې په چاینا په کراچۍ کې د چین پر وګړو باندې بریډ کړی دی ک دا چې دوی دا کوم پیغام چې جاري کړی دی تر دې وړاندې هم د بلوچستان سوالو تنظیمونو له خوا څخه د چین بالخصوص د بی ال اف چې کوم بلوچستان لیبریشن فرنټ دی د ډاکټر انوزر په نامه باندې د تنظیم کوم مشر او سوال کمانډر دی هغه د چین دو حکومت او دغه وخت زموارانو ته د شو کلولاندې لیکلي وو چې تاسو دغه کم د سی پیک په نامه پروژه چې د دې خلاص واخلې د بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي عسکرو سره چې تاسو په یو ځای کې کاروانی کوي د دې خلاص واخلې دوی دا غنی او دا تور پوری کوي چې د پاکستان او چین په شریک سره دلته د بلوچو وسایل وړي او د دې لاري څخه دوی نور نړۍ ته د سی پیک په نامه باندې دغه پروژه رسول غواړي خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي او غواړي چې په بلوچستان د پاکستان برخه ده او دلته دوی مشترکې کمی پروژې راوړي دا نه یوازې د پاکستان بلکې اول د بلوچستان د خلکو د ګټې لپاره دی بیا د پاکستان د خلکو لپاره دی خو زه غواړم تاسو ته راځم چې کومې پیښې په تیر وختونو کې د بی ال ای یا نورو تنظیمونو لخوا په خصوص د چین پر وګړو یا د چینی انجنیرانو باندې وخت نه وخت شوی دی اول ځانمرګې بریټ په بلوچستان کې د اگست 2013 کال په اگست میاشت کې په جنا چاغي کې هغه وخت وو کله چې د سیمډک پروژې چای چینای انجنیران پلاری روانو د غوی له موټر سره یو ځوان هلک غځان مار ګبرید وکي لاغه ورسته بیا نومبر 2013 کې د ډیوا د کتونکو دوریدونکو بیا دوی د کراچۍ پر د چینای کونسلخانه باندې ګبرید وسو د غځي مواري هم پیلي نومي تنظیم کبل کړي و بیا پر 9 جون 2013 کې د کراچۍ پر سٹاک ایکسچینج مارکیټ کې برید وسو د دې ذمہواری هم بیلې قبل کړې و د دې ترڅنګ په 2020 کال د اپریل 15 کې د کوټي په سرینا هوټل کې د چنایانو پر چنای سفیر او دغه پر وخت باندې دلته هغه وخت 14 وخت چې کله هغه هوټل ته سرینا هوټل ته رسیدو خو تر هغه مخه د ځانمرګ برید وسو او ځینې ناتایتي رپورټونه دا وایي چې د دې برید ذمہواری چې ټیټه قبل کړې و او پر شلم اگست په گوادر کې د 2020 کال د چاینیز انجینرانو پر یو کاروان باندې یو ځانمرګ برید شوی د دې ذمہواری هم بیلی قبل کړی و دا د بیلی هغه بدون دي چې خاص کر پر چنای وګړو باندې دی او بیا لغه بعد چې دوی کوم ویډیوګان یا پیغامونه خبر کړی دي نو دوی دا هغه کوي چې دوی دلته وسوال دغه کم جنگ چې کوي هغه ځکه کوي چې د دوی حقوق د تو بلوچانو ته نه جوړ کول شوی د دوی حقوق پرل شوی دي او د دوی په مځکه د دغه تنظیمونو د وسوالو ډلو د مشرانو په خبره چې د دوی په مځکه پر وطن باندې قبضه شوی ده خو د پاکستانی سیاستوال پوځي مشران د امنیتي دارو مشران او دغه شي نور د دشکرګاری دي هغه تل دا تورونه پوری کوي چې دا کوم وسوالې ډلې دي دا ټول د پاکستان د دشمن قوتونو په لمسون باندې او د هغوی په تربيت باندې د هغوی په پیسو باندې په بلوچستان کې وغرونو ته ختلې دي د پاکستان د امنیتي دارو خلاف توپک اخیستې دي په پاکستان کې نامې غواړي او د پاکستان د خوشحالي چې کومې پروژې دي د دوی په خبره لکه سی پیک او نورې پروژې هغه ناکامه کول غواړي.
ډیر مننه حافظ رانی صاحب تاسو امریکا د ملګرو ملتونو هغه راپور ته خبرګون خوده لید چې وایي ځنې پالیسۍ د عامو افغانانو په ژوند باندې بد تاثیر کړی دی. د رویټرز خبری ادارې تر مخه د ملګرو ملتونو خپل واکو د 400 ماهرینو یوې ډلې د اپریل په 15مه پرون یو خپل راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د چارواکو ترڅنګ امریکا هم د افغانستان د اساسو د کنګل کولو سره د افغان خزو د رنز او کړاوونو په سیوا کولو کې کردار ادا کړی دی. په دغه حق لبانی بیا د امریکا لخوا چې کم جواب مخې ته راغلی دی نو هغه بیا دی دغه تورونه د یا دغه وینا د ملګرو ملتونو د ماهرینو هغه رد کړی ده. خو دغه راپور ته دراتک نه مخکې به لاړ شو یو بل راپور ته د کالیفورنیا څخه د ریور رادیو خبریال راشد خټک دغه راپور را لګلی دی چې وای په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغانانو په ایران کې افغان کډوالو سره روا بد سلوک او د پاکستان له لوري په خوست او کونړ ولایتونو کې چې کمی بد پیښې مخې ته راغلي دي او په دغه کې افغان وګړو ته مرګ ژوبله وختي د هغې پر ضد باندې په ګردنړۍ کې احتجاجي مظاهرې کړي دي. د ډیور رادیو خبریال راشد خټک څخه نور تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د امریکای ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې افغان وګړو په ایران کې د افغان کډوالو سره روا بد سلوک او افغانستان کې د پاکستان لخوا د هوایی بریدونو په ضد احتجاجي غونډې او لاریونونه ترسره کړي. د فرانس په پیرس ښار کې احتجاج کوونکو په نړیوالو غږ کړي چې د افغانانو حقونه دي خوندي کړي او په افغان خاوره شوي بریدونو په لټنې دي وکړي.
د ایران فاشیست نظام په وړاندې د افغان کډوالو سره د شوبي ظلم پښتنه کوي او خاصا دا کوم ظلم چې اوس د پاکستان هوایي ځواکونو په خوست او کنړ ولایتونو کې راخسته موږ به هغه هم د پښتنې پېنږدو. د دوی خلاف به غږ پورته کوو او د دوی څیره به نړۍ ته ښکاره کوو او له نړیوالو غواړو چې په ایران او پاکستان بندیزونه ولګوي.
د اپریل په 14 نیټه پاکستان د ډرون د لارې د افغانستان په خوست او کنړ ولایتونو کې بریدونه کړي وو چې پکې په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان وسلويخ کډوال وجلی شوی. په دغه بمباری کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو ادارې یونیسف مطابق 40 ماشومانو ژوند بایللې.
دا د ټول افغانستان د عزت مسله ده. زمونږ باندې همیشه تیری شوی دی، مونږه چوپ ورته ناست یو. دغه تیریو چې مونږ ورته چوپ کینو نورم زیاتیږي.
د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې د دغه بریدونو په ضد احتجاج کوونکي وایي چې د افغانانو په ضد روان ظلم او زیاتی ته دی نور د پای ټکی کې خو دی شي.
دا خلک د افغانانو سره ظلم کوي د نن نه د بیا کاله د ظلم او د وحشت او د شتراون کړی دی نو مشمان وژنی خزم وژنی وړا سترم وژنی
احتجاج کوونکو په طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې. په سکرامنټو کې میشت مدني فعال فرهاد یوسف زی وایي چې طالبان باید د خپل خاورې او د خلکو حفاظت یقیني کړي.
دا اوس دوی حاکمان دي او دوی باید پاکستان ته دی پرېږدي. د پاکستان سره مرموزي اړیکې د پاکستان د طالبانو د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او که چېرته طالبان په دغه موضوع باندې غلي شي د دوی هغه واټن چې د دوی او د ملت او د طالبانو په منځ کې دی هغه به نور هم زیات شي.
دا طالبان حکومت په دغه بریدونو کابل کې د پاکستان سفیر اخزار کړی وو، خو د پاکستان د بارونو چارو دفتر بیا افغانستان نه د پاکستان په امنیتي سرتیرو کې دونکو بریدونو اندېښنه ښودلې وه او په افغان حکومت یې غږ کړی وو چې د خپلې خاورې د پاکستان پر ضد د کارول کېدو مخه ونیسي. د پاکستانی پوځ ویاندی ادارې ISPR مطابق د خالی یا یکشنبې په ورځ هم د افغانستان له لورې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د برید په نتیجه کې درې پاکستانی پوځیان وجلی شوي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
قذر من اردن کوس پمرا شو هغه راپور پلوته چې امریکا د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د افغانستان د نن د خزو بل خصوص او د ماشومانو او په عمومي توګه د افغانستان د خلکو ژوند په پازاب کولو کې یا د غي د ژوند وضعیت په خرابولو کې هم د طالبانو سره سم لاس دی. دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا د آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو او د واشنگتن په ګډون بهرنۍ حکومتونو د انجونو د خوندزیو د تړل کېدو په شمول د میرمنو د حقونو په برخه کې د خپل ژمنو څخه د طالبانو په شاتګ نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څوارلسو مستقلو کارپوهانو په بیانیه کې همدارنګه د متحدو ایالتونو حکومت هم تورن شوی چې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په کنګل کولو سره د افغان میرمنو ژوند خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي
په داس حال کې چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې یو اوږدمهاله او ناوړه ګواښ دی، د متحده ایالاتو په اقداماتو سره حالات نور هم خرابیږي.
دغه کارپوهانو همدارنګه د طالبانو لخوا پراخ جنسیتي تبعیض د میرمنو د حقونو د خرابېدو لامل بللی دی. د ښځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریه بارکزی وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغان ښځو وضعیت په سیستماتیک ډول خرابېږي.
په هر شکه په افغانستان کې د نه د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره تاوتریخوالی او هغه سیستماتیک جنسیتي اپارتاید د ښځو په مقابل باندې ډېریږي.
میرمن بارکزی وایي اوس په کار ده چې یو نوې منطقي لار پیدا شي.
طالبان باید خپل د کړنو نه افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته باید او باید دوی مسؤول اوسي. همدارنګه بهرنۍ مرستې هم په افغانستان کې باید په شفاف ډول باندې مصرف شي. متاسفانه عدم د شفافیت او مؤثریت د بهرنۍ مرستو په دستګاه او مخزن ملل متحد پروژو کې هم ډیر لیدل کیږي.
بلخو د افغانستان د حقونو د څار په نوم یو بدني بنسټ په افغانستان کې د خپل سرنیونو او سارای محکمو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوق پوهانو څخه جوړ شوی د یک شنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خلکو د نیونو په اړه دقیق ارقام نشته، خو وایي چې د سیمه ایزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه کسان د طالبانو په زندانونو کې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د اسلامي امارات لخوا د پخوانیو پوځیانو او خبریالانو په ګډون د ځینو افغانانو په خپل سر نیونه، توقیف او د شکنجې بیلګې شته.
تر هغه پورې چې د اسلامي امارات لخوا نه د نظام د تعریف مسله مطرح نشي او تر څو پورې چې د ملي او نړیوال مشروعیت مسله رامنځته نشي، د محاکمې موضوع په ترڅنګ د نیونې او د توقیفونو مسله دا عادلانه نه ده.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
من آمدم که عشق فریاد کنم،
مانا مدم زتا ستولو کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده لہذا خپل ماشومان ته د پولیو ساسکی په وخت باندې ور کړی او د ټولو مردما زړتیانه او ساتي نو
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سیہی چارواکو په وړاندې امر کړی دی چې تاسو د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د پولیو د رنز مخنیوي لپاره بیړنی ګامونه پورته کړئ او د دغه کمپاین په هیواد کې د پولیو ناروغي په مکمله توګه باندې ختمه کړئ. په دغه اړه باندې د ډیوی رادیو خبریال شاهین افریدی نور تفصیل تاسو ته په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم شہباز شریف د ګل پورس چارواکو ته ہدایت ورکړی دی چې د پولیو د مخنیوي کمپاین د په بیړنی توګه مخ په وړاندې یوسي او د ملک د پولیو مرض ختمولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم د شمالي وزیرستان، جنوبی وزیرستان او بنو په شمول د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو ته د خاص پام کولو امر وکړو. نوموړی همدارس د هغو ماشومانو د ویکسین کولو امر وکړو کوم چې د مخکې نه دی ویکسین شوی. هم په دې لړ کې وزیر اعظم شہباز شریف د ګل پورس د پولو د مخنیوي صوبایي ادارو مشرانو ته آنلاین میټینګ د لارې هدایت وړاندې کړل. د نړیوالې صحت ادارې ڈبلیو ایچ او اعلی چارواکي سرفراز وی او ای ڈی وتویلی د وزیر اعظم په هدایتو د ځانګړې ستراتیژۍ لاندې به د پولو وایرس متاثر سیمو کې د کمپاینونو جاج پړتال اخلي.
خو په کمیونټی کې چرته نه چرته داسې پاکټس دي چې هغه ته مونږ رسیدلی نو یا زموږ ته هلته څه خنډان دي چې هغه مونږ د پریویشن ایونټ کې د ویکسینیشن نه نو د هغې دپاره چې دی مونږ کوشش دا کړی دی. اوس نن چې کوم د شہباز شریف چې په صدارت کې چې کوم د چیف سیکرټرانو د ڈی سی ګانو د های رسک میټینګ شوی دی په هغې کې واضح دا اعلان شوی دی او ډېره د اطمینان خبره ده چې وچ زما موبایل او زما ټلیفون نمبر به 24 اور هغه کولاوی خاص کر د پولیو پر ریفرنس باندې او زنه غواړم چې یاره دا ایکسپنشن د دی وایرس وشي.
په پاکستان کې په 28 اپریل د 15 میاشتو وروسته د پولیو وایرس لومړی ډول پیښه د شمالي وزیرستان څخه رپورټ شوی با. په میرلی ایسوړی کلی کې 15 میاشتنی ماشوم د پولیو وایرس د لاسه په دواړو خپو او لاسونو مازوره شوی دی. د متاثره ماشوم کورنۍ وینا تر مخه دغه ماشوم ته اوه واره پولیو ضد څاڅکي شوی دی. خو د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره وایي ماشوم ته بنیادی ضروري ټیکې او پولیو کترې نه دي شوی. د دغه کیس وروسته د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع د پولیو وایرس لپاره تر ټولو خطرناکې سیمې بلل شوی دی. په 2020 کې او بیا د روانې میاشتې په 15 نیټه د پولیو وایرس نمونې مثبت رپورټ شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مومند وای د وزیر اعظم شہباز شریف د خصوصي هدایتو په لړ کې شمالي وزیرستان کې درې آوټ بریک یا د مثبت کیس راتلو وروسته سمدستي کمپاینونه چلولو پلان تیار شوی دی. دغه مهم کې بخواو شاد دی چې وارس پښی
انیشلی اوس پلاننګ دا دی چې ایمیډیټلی په دې هفته دوه کې چې دی دلته به تاسو وینئ چې په دغه ریجن کې به کمپین او بیا به سیکنډ پلان کوي او بیا به ثرد پلان کوي. زه چې کله وینم په خپل پښتون سیمه کې نو زمنګا کله ته کیسز راځي نو دا غیر ټوله بد بد قسمتی چې دی نو هغه زمنګ اګنورنس دی نه پوهیږي هغه چې خلک وسه پورې تر د ویکسین چې کوم دی یا روټین ایمونایزیشن چې دی د دې د اهمیت نه او د دې د قدر نه خبر نه دي. که زمنګ خلک چرته د پولیو د قطرو د قدر نه او یا د روټین ایمونایزیشن چې کوم کیږي د دې د قدر نه خبر شو نو چې دا تاسو کوم کیسز وینئ یا چې دلته کوم سرکولیشن وینئ نو ان شاء الله تعالی دا بیانې.
د سیاحت محکمې چارواکي وای د مثبت کیس راتلو لوجه پاکستان نه د پول وارث لمن جوړلو پروګرام ته یو خان دی. د ډبلیو ایچ او معیار لاندې هر ملک ته پکار ده چې د پرل پسې درې کلونو لپاره د دې وارث څخه ځان خلاص کړي او پاکستان په سو موکو کې د هدف ته نږدې شوی وو خو خپل پلانونه عملی نه کړل. د افغانستان او مالاوی وروسته پاکستان هغه دریم ملک دی چرته چې کال 2022 کې پول مثبت پیښه رپورټ شوې ده. شاهین افریدی
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دا د روس لخوا په یوکرين باندې د جګړې وروستو لومړی ځل چې د امریکا د خارجه او د دفاع وزیر د یوکرين د پایتخت کیف سفر کړی دی او د یوکرين د صدر ولادیمیر زيلنسکي سره یې په خبرو کې یوکرين ته د دفاعي مرستو اعلان هم هلته کړی دی. بل خواته د روس لخوا د یوکرين په زیاتره ختیځو برخو کې حمله هم دوام لري او په دغه حق لبانی د امریکا د سپینې ماڼۍ یا د وایټ هاوس خبریالې انیتا پاول راپور تاسو ته زمونږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
چوپک یا ډیپلوماسي ولې دواړه نه؟ دا هغه څه دي چې د ولسمشر جو بایدن د کابینې دوه لوړ پوړو غړو په اوکراین کې د جګړې پیل راهسي کیف ته د خپل لومړي سفر پر مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ته وړاندیز وکړ. د یک اتوار ورځې له لیدنې تر مخه زيلنسکي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې خالي لاس رانشي او دوی هم داسې ونه کړل. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اوکراین د 1500 متحدینو او شریکو هیوادونو لپاره د 214 میلیون ډالرو پوځي مرستو اعلان وکړ او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې امریکا به په کیف کې خپل تړل شوی سفارت بیرته پرانیزي. بایدن د دوشنبه په ورځ د سفیر لپاره یو نوماند اعلان کړ چې اوس به کانګرس کې تصویب کیږي.
نن په کیف کې زمونږ د دولت لپاره په داسې مهمې شیبې کې زه د امریکا ډېره مننه کوم چې په رښتیا د اوکراین سره مرسته کوي. زه غواړم د ولسمشر جو بایدن نه په شخصي توګه د اوکراین د مننه وکړم.
بلینکن وویل چې دا لیدنه د دې شخړې په یو مهم پړاو کې وشوه چې اوس یې اتمه اونۍ دوام لري.
دا زمونږ لپاره یو مهمه شیبه وه، د اوکراین لپاره هم یو مهمه شیبه وه، د جګړې لپاره یو مهمه شیبه وه. همداراز د مخامخ خبرو اترو لپاره د کوم په طرز کې چې موږ د امنیتي، اقتصادي او بشري مرستو اعلان کړي او همدارنګه په روسیې د سخت فشار په اړه چې موږ پرې کار کوو او بیا په دې اړه په تفصیل سره خبرې وکړو چې دا به موږ څنګه پرمخ وړو.
په څېړونکي وایي چې دا سفر د نورو اروپایي مشرانو په پرتله وروسته پاتې دی.
یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لا د مخ خپل سفارت بیرته کیف ته انتقال کړی. په یو مثالي نړۍ کې تاسو غواړئ امریکا وګورئ، تاسو پوهیږئ چې لومړی دا هڅې لومړی نه وي. تاسو پوهیږئ چې امریکا سفارت تر ټولو لومړی له اوکراین څخه ووتل او تر ټولو وروستی دی چې بیرته راستنیږي.
خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې ډیپلوماتیکي اعلان مهم و.
یو له خورا مهم ټکو څخه چې له دې غونډې څخه معلوم شو دا دی چې امریکا دې ته اشاره کړې چې دوی اوکراین ته د ډیپلوماټانو د بیرته لیږلو لپاره تیاری نیسي، حتی په لنډمهاله توګه.
سپینې ماڼۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې مرستې به دوام لري خو د جګړې سره به بدلون هم پکې راځي.
په دې اړه چې راتلونکي بسته یا مرستې به څه ډول وي او څه به منظور شي، دا هغه بحثونه او وړاندیزونه دي چې ولسمشر باید د خپلو نظامي مشرانو څخه ترلاسه کړي او موږ به دا بحثونه د کانګرس سره ولرو، خو تر دا دمه زه نور معلومات نه لرم.
خو دا جګړه به کله پای ته ورسیږي دا واضحه نه ده. زيلنسکي د امریکا څخه وغوښتل چې د دوی د هیواد امنیت او د راتلونکي تضمین کوونکي په توګه د یو منځګړي مشر په توګه پاتې شي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
قدر مرزون کو سم رازو د بل راپور پلوتا او دغه راپور د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په پاکستان کې چې کوم احتجاجي مظاهرو لړۍ د نن څخه پیل کړي شوې ده، په دغه باندې څېړنکار وایي چې په هیواد کې خراب امنیتی حالات او سیاسي حالات دوی نور هم د کړکیچن کولو طرف ته بوزي. د ډیورې خبريال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
سیړونکو وایي د عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کېدو وروسته د ګوند پلویانو په پوز نیوکه شروع کړې دي چې د عمران خان په لری کولو کې د پاکستان پوز لاس لري او پوز هم دغه ځواب وایي چې د ملک خلاف په یو سازش هم کامیابېدو ته نه پریدي.
نو باغه کې موږ وګورو چې هغه د فوج خلاف چې د مطلب لکه ټرندونه وچلولو د جنرال باجوا او د مطلب لکه د نور چکم د زمونږ د خفیه ادارې دغه خلاف ټرندونه هغه خلاف ډېر بدردو، یعنی دا سره چا ایکسپیکټ کوله نه چا توقع نه کوله چې دغه شان مطلب پی ٹی آی ولا خلک دغه شان انکه شي.
عمران خان پر وروستیو کې په خپل یو ټویټ کې ویلي د هغه ټولو سوشل میډیا کاروونکو مننه کوي چې د امریکایي سازش خلاف یې په سوشل میډیا اوازونه پورته کړي دي. نوموړي د پاکستان پوسټ په اړه څه نه دي ویلي، خو د تحریک انصاف کارکوونکي د امریکا ترڅنګ د پاکستان په پوځ او په خصوصي توګه د پوځ په مشر جنرال قمر باجوه نیوکې کوي چې د عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کولو کې لاس لري او په دې په سوشل میډیا په واضحه توګه په پوځ تنقید کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مشران په خپلو کارکوونکو ټینګار کوي چې د پوځ خلاف د کوم کمپاین برخه دي نه جوړیږي. سیړونکي وایي د عمران خان حکومت نه لرې کېدو سره د عام ولس ترمنځ او د دوی د پوست سره اختلافات زیات شوي دي. سیړونکي وایي د عمران خان په حکومت هم دا تورونه لګېدل چې د پوست مرسته ورته ترلاسه وه، او چې په راتلونکي کې کوم حکومتونه راځي هغه به هم د پوست د سوري لاندې، ځکه چې د پوست ډېرې ګټې د دې نظام سره تړل شوي دي.
ما په خپل خیال کې فوج غواړي په هر صورت د هایبرید نظام څخه فوج راوسته په دمل کې، کاغه عمران خان وی او کني فوج غواړي چې دا نظام وچلی، دا غ نظام د لاندې د سیاسي چارواکو یا د سیاسي مشرانو قوت سکوم دا هغه د جونیئر پارټنر په حیثیت بنه دا.
د پاکستان پوز بیا بیا ویلي د ملک سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، او چې کوم جمهوری حکومتونه راځي دوی به د عین مطابق ملاتړ کوي. د پاکستان وروستیو سیاسي حالاتو سیړونکو اندېښمن کړي چې په ټولنه کې ورسره عدم برداشت زیات شوی او په ملکی ادارو نیوکه هم زیاتې شوې دي چې د ریاست د راتلونکو لپاره زیانمن ثابتې دي. شي ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د کال 1900 په لسیزو کې یا په لسیزه کې د سویل ختیځ اسیا نه امریکا ته په جګړو په زورونو باندې د غشنته کې د یو شمیر کورنیو یا د قام قبیلو خلک هغه کړي کړي چې پاره کې د چام قبیلی مسلمانان هم شامل دي، او دغه باندې تاسو ته راپور زمونږ همکار عبد حسین وړاندې کوي چې هغه د وایس اف امریکا د ورجینیا ګوان راپور دی.
د امریکا په غربي واشنگتن ایالت په سیاتل خواوشاو سیمو کې د چام کډوالو ټولنه شتون لري. دوی په خپل منی چې د دوی ټولنه ډیره زیاته نه پیژندل کیږي.
چام د ویتنام ځای خلک دي، لکه څنګه چې ویتنامیان د جنوب اړخته او بلاخره کمبوډیا او سویلي ویتنام ته کډوال شول، نو د زمون کلتور د ویتنامی کلتور او د کمبوډیا کلتور سره ورګډ شو، خو موږ بیا هم خپل ژبه او کلتور ساتو، که څه هم موږ خپل هیواد نه لرو.
چام خلک چې د هیر شوی خلکو په توګه بلل کیږي زیاته برخه یې مسلمانان دي. په داسې سیمه کې چې اکثریتي برخه یې بدمت دي، ډېر یې اوس سیاتل خپل کور غني. دلته په کال 1900 کې د خیمروج رژیم د ظلمونو وتشتیدل او دلته میشت شول.
په مونږ کې امریکا ته ډېر د کشتۍ د لارې راغلی یو، او ځینې پیدل د کمبوډیا نه تایلند ته د اوږد پیدل سفر ورستو.
په امریکا کې د چام ټولنه په 1902 کې د چام کډوالو جوړ کړه چې د عبادت ځای او د ټولنې مرکز په توګه کار کوي.
زموږ په ټولنه کې موږ هر اونۍ لیکچرونه لرو. په یوه میاشت کې موږ څلور اونیز لیکچرونه لرو، دوه اونۍ په انګریزي او دوه اونۍ په چام ژبه کې. موږ پوهیږو چې زموږ ځوانان واقعا په چام ژبه نه پوهیږي، خو زموږ مقصد چې له دوی سره شریک کړو یوازې دا دی چې دوی څه لږ پوه سي.
ایوا اندېښنا د لومړی او دویم نسل چام امریکایان دي، او آیا دوی کولی شي په داسې پراخ خار کې خپل پیژندګلو وساتي؟
قدر مرادونکو د ډیو رادیو او بخښه د ډیو ټي وي دا یو ساته خبري خبرونه په دې ځای باندې پای ته رسیږي. زه د خپل همکار محمد علمگیر د چارلستون او د واسکو سره تاسو نو خپل اجازه خښ په ولري د لافمان.